لس بجے شوی احمد چې بریم داسې ډیرډو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربا السلام علیکم په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسر مرستندوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه وای پلسونو سره هغه افغانان چې له امریکا یې پناه غوښتې له هم په افغانستان کې پاتې دي. تر خبرونو وروسته د دې جزئیات اوریدلی شئ. د ازبکستان یو پلاوی مزار شریف ته رسیدلی. ټاکل شوی دی چې سبا په پاکستان کې د افغانستان د بشري بحران پر لارو چارو غونډه وشي او په اروپا کې د کورونا د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه په زیاتېدو دي. د خبرونو تفصیل. د ازبکستان د تخنیکی متخصصینو یوه ډله د مزار شریف د هوایي ډګر د تجهیزاتو د ترمیم لپاره دغه ښار ته تللې ده. د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف پرون وویل چې د تخنیکي متخصصینو دا ډله به د روان 2022 کال په لومړیو کې خپل کار بشپړ کړي. دا مرسته د دې څرګندونه کوي چې ازبکستان غواړي له طالبانو سره په ارتباط کې وي. ازبکستان د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنري سره هم دا منلې ده چې د ترمیز بندر له لارې افغانستان ته مرستې واستوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په تیرې یوې اونۍ کې نږدې 100 تنه بشري مرستې په ترمیز کې یو لوجستیکي مرکز ته انتقال کړي دي. د تیرې اونۍ په پیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري 40 تنه لومړنۍ مرستې له دې ځایه مزار شریف ته ولېږدولې. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د بشري بحران په درشل کې او تر نیمایي ډېر استوګنې له دې ګواښ سره مخامخ دي چې په ژمي کې به د خوړو لپاره څه نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې پلاوی اسلام آباد ته روان دي. د اسلامي همکاري د سازمان په دې فوقالعاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي د اسلامي هیوادو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروق حبیب پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسیدو لړۍ روانه ده.
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د شپې لخوا پاکستان ته رسیدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده.
تمه ده چې د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان فوقالعاده غونډه کې د دې سازمان د 250 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وای د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سبب کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهر راستنی شي یا په کور کې دننه بي ځای شي د هغو افغانانو لړلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د تیرو جګړو او طبیعي آفتونو له کبله لشپږ اویا زرو زیات کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. همدارس له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 1500 کسان افغانستان ته ستنه شوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان دفتر دا مهال د ځای تر سرلیک لاندې په افغانستان کې د سرګونو بې وسې ښځو او نارینه افغانانو لپاره د نویو دندو د رامنځته کولو او یا د اوسنیو دندو د خوندیتوب پروګرام تطبیقوي. په نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کورونا وبا د نوي بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره اروپا بندیزونو ته مخه کړې ده او امریکا خبرداری ورکړې. د متحده ایالاتونو چارواکو وویل دا غو کسانو شمیر د پام وړ زیات شوی چې په اومیکرون اخته دي او بستر شوی دي. د جرمني او فرانسې چارواکو پرون وویل دا سشکاري چې اومیکرون به د کورونا وبا د پنځمې پیاوړې څپې سبب شي. د فرانسې حکومت له خلکو غوښتي دي چې واکسین وکړي او د کرسمس د میلو په وخت کورنۍ غونډې محدودې کړي. دنمارک ویلي دي چې تیاترونه د کنسرت سالونونه تفریحي پارکونه او موزیمونه به بند کړي. د آیرلند حکومت بیا خبر ورکړای دی چې پر دې غور کوي چې د بارونو او رستورانتونو وخت را کم کړي چې تر ډیره پرانیستنی وي. په دې ترڅ کې روغتیاي چارواکو د هالند حکومت ته وړاندیز کړی دی چې بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې خلک د کرسمس جشن او نوي میلادي کال لپاره رخصتۍ پیلوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداري ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیره چټکۍ سره د واټ پایته رسیدو په حال کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د وروستي پړاو په پای کې بریتانیا، فرانسې او جرمني په یو غټ بیان کې وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې دا په خبرو کې شکل اړخونه بیرته همغه ټکی طبيعي چې په جون میاشت کې ورسېدلی وو. لبلی خو د امریکا د ملي امنیت سرکار جیک سولیوان بیگا وویل چې له ایران سره د امریکا غیر مستقیمی خبري شي پر مخنځي او زیاته کړه چې امریکا د معاملې ته دراستنی دوله لپاره تر اوسه کومه انګیزه نه لري. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوې دي. عراقی چارواکو پرون ویل دا سیلابونه د کوردستان د کورواکي سیمه په غرنی مرکز اربیل شار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلې دي. د اربیل والی امید خوشنو وویل چې د دې سیل په قربانیانو کې یو لس میاشتنی ترک ماشوم او دوه تنه فلیپیني وګړي شامل دي. د عراق د بیرنیو چارو د ادارې و چارواکي ویلي دي چې له قربانیانو څخه یو د تالندې د لګې دوله کبله او نور د ودانیو د ویجاړې دوله کبله مړه شوې دي. چارواکو ویلي دي چې ډېر کورونه ویجاړ شوي او ګڼ خلک د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسادی رادیو په منځنۍ سپه دولس شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا اسادی رادیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د ورځې مهم موضوعات راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لشپې 2000 زیات ژباړونکي او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښتنې لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وال سټریټ جرنال رسپانډ ته په دې اړه جزئیات ورکړي دي. متحده ایالاتونو لدې مخکې د هغو کسانو دقیق شمیر نو خبر کړي چې د هیواد ته د تلو لپاره غوښتن لیکونه سپارلې دي، خو هم په افغانستان کې بند پاتې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پورا پورک.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ جرنال رسپانډ ته ویلي لکتر لګه 12000 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له وال سټریټ جرنال سره خبرې کړې ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو له ډلې څخه 3000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش له پړاوونو څخه تیر شوي دي او امریکا ته په سمدستي ډول د تګ شرایط یې پوره کړي. د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي. افغانستان د دیش مرکزانو د استلو لپاره د الوتنو عملیات چې امریکای د قطر او نورو اړخونو لخوا تنظیموي په ورستۍ اونیو کې چټک شوې دي او لومړی ټوب امریکایي وګړو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې اوسېږي، خو یو شمیر هغه افغانان هم پکې دي چې د تفتیش لپارهونو تیر شوي او د ویزو د ورکړې پروسه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي ویلي د 9000 کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه د تفتیش په ابتدایي پړاوونو کې دي. البته په دې ډله کې د دې کسانو د کورنۍ او غړي نه دي شامل. کدا 9000 کسان هم د تفتیش له پروسې څخه په بریالیتوب سره تیر شي نو د خپلو کورنۍ او لنجدي غړو سره یو ځای امریکا ته د انتقال مستحق پیژندل کیږي. طالبان له هغه وخت چې وخت رسیدلی هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه یو عادي او امن تصویر وړاندې کړي، خو د وال سټریټ جرنال خبريال سیون راسموسن راپور ورکوي چې د سختو جزاګانو ورکول، تشدد، فشار او پر لومړنیو ازادیو محدودیتونه اوس په افغانستان کې د خلکو د ژوند عادي برخه ګرځېدلې ده. په واشنگټن ډي سي کې د سیاسي چارو افغان کارپو وایس ورداګ ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې خای د هغو افغانانو ژوند ډیر خوندي نه وي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا لپاره کار کړی.
د طالبانو په لیکو کې دغه سلسله د مراتب او دغه د حکومتداري سیستم نه دی را تشکیل شوی تر اوسه پورې چې د دوی په ژمنو باندې حساب وشي، ولو که دوی د دغه کارکوونکو او یا د دغه ترجمانانو د ژوند ضمانت او یاد امنیت ضمانت هم که ورکوي عقب و صرف تقریبا د ویژمن تر اساس پوری وی، لیکن طالبان په خپل افراد و باندې په کلیو باندو که سیستماتیک کنترول او څار نلری.
یو شمیر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره غوښتن لیکونه ورکړي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي، اوس په ویره کې ژوند کوي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله هم غواړي چې ډېر ژر له دې هېواده ووځي. کیانوش چې په افغانستان کې د امریکا په یوه حساسه پروژه کې کار کاوه، باید د کابل د سقوط په لومړۍ ورځو کې له افغانستانه وتلی وای، خو د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ له وجې پاتې شو او اوس پټ ژوند کوي. نوموړي له وال ستریټ ژورنال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وزګار دی، د ژمي له راتلو سره د خوړو لپاره څه نه لري او له یوه تیاره برخلیک سره مخامخ دی. متحد ایالاتونو او متحدانو په همغه بې نظمۍ کې له یو لکو زیات افغانان له افغانستانه وایستل چې له 10,000 زیات امریکا ته رسیدلی دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو خلکو له ډلې چې د امریکا تابعیت لري څه کم 10 کسان تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي. امریکا په 13 میلادي میاشت کې له قطر سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د خلیج د هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي. د دې سند له مخې قطر دا هم منلی چې په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ساتونکو څنګه پرانیزي، څو د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماتیکو مؤسسو او قنصلي چارو ساتنه او څارنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي.com کې هم نیولې شي. کچرته تاسو ازادي.com ته ورشي، په دې ویب پاڼه کې دا راپورونه متن وصل شي چې د ازادي رادیو لاري خبري شو، هم درس هغه مرکه ال تاوري دل شي چې په ازادي رادیو کې خبرو او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي. وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو او تاسو ته سندرې خبرې کړو، د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
فارین پالیسی خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له ماموریت څخه د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د دایمي استازي د اتلو پاړه یو ریپورت خپور کړي. غلام محمد ساقزی د جولای په میاشت کې د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی له خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو او له هغه وروسته چې غنی له افغانستان ووت او حکومت د طالبانو په لاس نسکور شو، هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په څوکۍ خپل دندې ته دوام ورکړ. وس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت استازولۍ ویلي د دې ماموریت مشي به د ماموریت په خانه وزیر مختار نصیر احمد فائق د شارزدافیر په توګه کوي. فارین پالیسی لیکي د محل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د استازولۍ سربیره په نړۍ کې د افغانستان ګڼې نورې ډیپلوماټیکي ادارې هم فعال دي. کنسلی چارې مختوړي او د فارین پالیسی په وینا په غیر رسمي توګه لویدیزو چارواکو ته خبرداري ورکوي چې دا طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني. خو خبرونه د سینو با خبرو سرچینو په حواله ویلي اساقسی پر دې هڅو خپل باور له لاسه ورکړی وو. خبرونه د یو افغان ډیپلوماټ لخوا چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي اساقسی فکر کاوه چې نور په افغانستان کې داسې کوم حکومت نشته چې دای په ملګرو ملتونو کې استازولي وکړي. خپل غلام محمد اساقسی په دې اړه چې ولې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي له څوکۍ استعفا وکړه څه نه دی ویلي. خو فارین پالیسی ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو د سازمان دننه کومه بله دنده ترلاسه کړې ده. د افغانستان روغتیایي سیستم د نړیدو په پاڼه ولاړ دی، دا د ډیپلوماټ خبرونې دی ویلي کني سرلیک دی. لیکنه پر دې راڅرخي چې د افغانستان دولتي روغتونونه د امکاناتو او درملو له کمی سره مخ دي. د کورونا په وړاندې مبارزه په ټپه درېدلې او په خوارسواکۍ د اختما شومان شمیر لیوی برزي بلې تډېری. خبرونه په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا د روغتون د مرستیال محمد لطیف لخلی وای دوی ته پتیرو څلورو میاشتو کې په خوارسواکۍ اخته 3,000 ماشومان وروړل شوی چې له دوی څخه 250 بستر شوی او نور په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د افغان ډاکټر ډیپلوماټ ته ویلي دوی خپل خاوري او مسلک ته ژمن دي او له همدې کبله په نشته امکاناتو کې خپل دندې ته دوام ورکوي. ډاکټر محمد لطیف سیاته کړی چې د روختون کارکونکو ته 15 میاشتې کېږي تنخواګانې نه دي رسیدلې او په روختون کې د خوارسواکۍ لپاره د خوړو د ځانګړو کڅوړو په شمول درمل او د اړتیا وړ توکي په کمیدو دي. وال سټریټ ژورنال بیا په یو رپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 15,000 ژباړونکي او نور هغه چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د امریکا ویزو ته یې غوښتنلیکونه سپارلي پاتې دي. ورسپانی ویلی دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت